द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ਸੜੇ ਮਸ਼ੇ ਕਤੁਨ ਕੋ ਦਾ ਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਆਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦ ਨਹਿਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ 2018 ਆਓ ਦ ਮਈ ਦ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਯੋ ਦਿਰਸ਼ਮਾ ਨੇ ਟਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦਿਵਖਸ਼ੀ ਵੀ ਦੀ ਦਮਾਸਖੁਤਨ 10 ਬਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦਮਾਸਖੁਤਨ ਨਹਨੀ ਮੇ ਆਓ ਦਿਲ ਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੀ ਦ ਗਰਮੀ ਯਵਾ ਬਜੇ ਸ਼ਵੇ ਦਾ ਦ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਆਓ ਟੀਵੀ ਪਰ ਦੇ ਯੋ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਪਰਵਨੇ ਕੀ ਜ਼ਾਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਅਵਜ਼ਾਨ ਸਰਕਾ ਕਰ
ਤਾਸੁਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਦਨਨ ਰਜ਼ੇ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੁਨਾ ਸਦਾਰੰਗ ਦੀ
دا افغانستان په هلمند ولایت کې حکومتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ روانه جګړه کې دواړو خواو د مرګ ژوبلې اداګانې کړې دي او اخوا افغان چارواکي وایي طالبانو په کندوز ښار ته نږدې د تښتول سو مسافرانو څخه ځینې وژلې هم دي
د پاکستان هفته وړاندې کېدونکي بجټ د نور کله پشان د خسارې سره وړاندې کیږي رپورټونه وایي نوې بجټ د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.5% هدف کې خوده دی
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي روان کال کې یورپ ته تلونکو کډوالو څخه 2500 کسان وژل شوي دي او څېړنه وایي ګډ د نړۍ کې د مریانو شمیر نور زیات شوی
کتونکو د نن په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو چرته زې ما موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه ته شرغ لاسته په خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه په مهمو چارو باندې مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت په لته سره شریکو خو ځو هم د خبرونه په لاله افغانستان څخه کوو چې ریچ هلمند ولایت کې امنیتی چارواکي وای هلته د افغان امنیتی ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او په تیرو دوو ورځو کې د چارواکو په وینا له وسلوالو سره په جنگ کې و 50 پولیس اسکر وجل سی وی دی او هلته شمالي ولایت کندوز کې د طالبانو نن د سې شنبه پرسته له مسافرو څخه د مسافر بسونو څخه خلک په زور کې شته کړی دي او شپارس مسافران یې وجل دي ځای چارواکي وای اوس لا هم ډیر مسافر د طالب وسلوالو په ولکه کې دي حکمل روان اور باندې نور تفصیل له کابل راکوي
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو کمانډان مل پاسوال شیر عزیز کماوال له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیر شپه د 12 بجو په شاوخوا کې وسلوال طالبان کندوز ښار ته نږدې عمومي سړک ته راوتلي وو او د 404 د سپرلیو بسونو 150 سپرلۍ برمته کړې دي د کماوال په خبره له برمته شویو سپرلیو څخه وسلوالو طالبانو تر دې دمه نه تنه وژلې 13 تنه اوس هم له طالبانو سره دي او 123 تنه یې آزاد کړي دي وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او په خبره یې هغه یو شمېر مسافر وژلي چې د حکومت په امنیتي ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تلل خو د شمال ختیځ زون د پولیسو کمانډان شیر عزیز کماوال بیا د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه او وی ویل چې وژل شوي کسان ټول ولسی وګړي دي په همدې حال کې د کندوز ولایتي شورا منشي امرالدین ولی له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ښځو او ماشومانو په ګډون 300 سپرلۍ برمته شوې دي د کندوز د ولایتي شورا منشي زیاته کړه له برمته شویو سپرلیو څخه 40 تنه سپرلۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په برمته کې دي او وطنې وژلې دي دایوای هغه سیمه چې د کندوز ښار له دروازې 1 کیلومتر لري ده وسلوالو طالبانو وکړول شول 300 مسافر چې غوښتل یې لکه بل څخه شمالي ولایتونو ته ولاړ شي ښکته کړي دي او لا ځان سره یې بیولې دي 40 تنه مسافر اوس هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي وطن یې وژلې دي او نور ټول یې آزاد کړي دي دی پیښې د کندوز خلک ډیر نارامه کړي دي د کندوز ولایتي شورا منشي امرالدین ولی دا هم ویل چې د کندوز او کابل لوی لار اوس مهال د ستر امنیتي ګواښ لاندې ده او که مرکزي حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت د ښه کیدو لپاره په دې ولایت کې به نورې ګڼې امنیتي پیښې هم رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د کندوز ولایت اداري او مالي معین د کندوز ښار ته نږدې سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته او تر دې دمه یې د مرګ او ژوند څرک نه دی معلوم. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
کده منو کتن کو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دے څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې د ډیوه ریډیو د خبرونو نه خبريږي چې په دې وخت په نړۍ کې په مختلفو علاقو کې په مختلفو سیمو کې جګړې او کشالی روانې دي، چرته د ترهګرو خلاف او چرته سیاسي وجوهات دي او له دغه امله ګڼ خلک په دې مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږي دي او بل یو ښار ته یا یو بل ملک ته لاړ شي. نن د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د والو ادارې لاړخه یو دا رپورټ جاری شوی دی، هغه وایي چې سه کال تقریبا 2500 کډوال یورپ ته په تګ دوران کې په سمندر کې مړ شوي دي، ډوب شوي دي. دا خو د نړۍ په حق لباندې تاسو ته مونږ وایي. په افغانستان کې هم د ننه ډېر کډوال په خپل بې کوره شوي دي او په کډوالۍ ژوند کولو باندې مجبور شوي دي. په دغه حق لباندې یو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو رپورټ راغلی دی او هغه وایي چې د کابل په حکومت دوی د کابل په حکومت او نړیوالې ټولنې ټینګار کړی دی چې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو ستونزه دې هواره کړی شي، ځکه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیلات تاسو ته درکوي د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان.
په کور دننه پټ بشري ناورین د جګړو له امله د بې ځای شوو شمېر تر میلیون واوښت. په تیرو دریو کلونو کې دا شمیره دو چنده لوړه شوی، پوره 1.2 میلیون افغانان بې ځای شوي. جګړو تر مینې پریخي پنغاړو ته اړ کړي او په خیمو کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور چې د بې ځای شوو په اړه کاغلی نن په کابل کې خپور کړ. راپور په دریو کلونو کې په بې ځای شوو تمرکز کړی. په دغو دریو کلونو کې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره په کور دننه افغان بې ځای شوي له سخت او بد وضعیت سره مخ شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2012 کې له 15 لکو بې ځای شوو سږ کال دا شمېر 12 لکو ته رسېدلی. د بخښنې د نړیوال سازمان یو څېړونکي وویل افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د بې ځای شوو لپاره جوړه پالیسي سم عملي کړي.
موږ غواړو نړیوال زیات ښکېل ووینو او زیاتې مرستې له افغان حکومت سره وکړي تر څو خپله پالیسي تطبیق کړي. دا به د بې ځای شویو په ژوند کې تغییر راولي.
د کورنیو بې ځای شوو ستر لامل جګړې یادې شوي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د جنګونو دوام خلک اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. اما د ملي دفاع وزارت څه کوي؟ د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي ملي اردو تل په دې هڅه کې ده چې یوې سیمې د امنیت له خوندي کېدو سره خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي.
په کونړ کې ډېرې ولسوالۍ دي چې خلک بې ځای شوي وو بیرته لاړل خپلو کورونو ته، یا مثلا په غزنی کې، په پکتیکا کې، په لوګر کې داسې سیمې شته چې خلک بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته لاړل. نو موږ په افغانستان کې داسې ډېر مثالونه لرو، خو ما ستره بېلګه یې د شینوارو ولسوالۍ تاسو ته درکړله.
د کډوال وزارت مني چې حکومت د بې ځای شوو پالیسي سمه نه ده عملي کړې، خو دا وزارت وایي هر کال 100 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې بې ځای شوو ته بشري مرستې ورسیږي. د کډوال وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل وویل هر کال د بې ځای شوو شمیر ډیریږي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان ورکړل شوی شمیره نه مني.
ټول افغانستان کې په تیرو کلونو کې د جګړو او ناامنیو له امله، همدارنګه د طبیعي پیښو له امله نږدې 1 میلیون کسان بې ځای شوي چې 150,000 کورنۍ کېږي.
تیر کال له ننګرهاره 130,000 بې ځای شوي وو. هلمند بیا دوهم وو، له هلمند 120,000 وګړي بې ځای شوي. دا پنغالی د کابل د قمبر په څلورلارې کې د هلمندي بې ځای شوو دی. محمد اخلاص له هلمند کابل ته بې ځای شوی، له بچو سره په خټو بوخت دی، د یو کار لپاره د دوکان په جوړولو اخته دی.
الته جنگونه وو، الا زله ورس په ورس خراب یدی.
ملا شیر محمد هم د هلمند دی. د پکور کی غربت لورای ښکاری، ا دې کور کی اوسی.
بزګری مو کاوه دکانی مو کاوه کار سم و دا ماشومان په نس ماړه و.
دا د کابل د چاری قمر په سیمه کې د هلمند د بیځای شو پنغاړی دی. دلته د هلمند دا اوسیدونکي وایي که په هلمند کې روانه جګړه همداسې وي نو ښایي ډیر له دغه ولایت نه د دوی په څیر بېځایه شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستانی ورځپاڼې وای د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د چابهار بندر له فعالیدو څخه د هغه هیواد په پوجي ادارو کې یعنی د پاکستان په پوجي ادارو کې اندیشنې راپورته شوې دي. او ځینې پخواني پوجي چارواکي وایي پاکستان د خپلې تګلارې له امله په سیمه کې یوازې کېدو خواته روان دی. د چابهار بندر پرانستنه د جون په 14 نیټه د ایران صدر حسن روحاني، د افغانستان صدر اشرف غني او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي کړې وه. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له خبریال ښاغلي پیر زوبر شاه څخه چې دا وخت له نیویارک څخه لمر سره په سکای باندې ملګری دی. ستړي مسې پیر زوبر شاه صاحب، په خیر علي.
بخیر.
ډیره مننه تر ټولو مخکې همدار ته وسه چې د پاکستان دغه اندیشنې چیرې څرګند شوي او اندیشنې دیڅه
د دا دوه کوم ریټایرډ فوجیان افسران دي، هغه ډیفنس سیکټریان هم هو، هغوی په اسلام آباد چې یو تھنک ټینک ورکشاپ وو هغه چې دوی دا خبره کړې ده چې کوم چابهار چې کوم بندرګاه ده دا د پاکستان ته یو خطره ده، یو سیکیورټي تھریټ یې ورته ویلې دي. دغه مطلب دا ده چې یو سیکیورټي تھریټ وي نو هغه به دوی هغه په ردعمل شبه هم دوی داسې ګامونه اوچته چې هغه خطر چې کومه ده دوی سکیورټی ته هغه ختمه کړی شي. او دغه سره دا یو خدا کې سره دومره کیسه چې کوم موږ نو تیرې هفته ساته د عزیز چې کوم سیویلین د حکومت طرف نه مشیر دا هغه دا ویل دي چې موږ ته چا بهر نه داسې خطر نشته او موږ به کوشش کوو چې دا خپل چې کوم گوادر سره دا هغه سره موږ ملاو کو او فائدہ ورنه واخلو. دلته خو یو دوه هغه موږ اختلاف وینو د سیویلین او د فوجي او چې کوم ادارې دي دوی په منځ کې چا بهر په حواله سره خو دا دغه نه علاوه چا بهر نه علاوه نورې کیسې اوس چې کوم غټه ټاپک ده چې کوم فوجیان او چې کوم مسله ده په افغانستان شي هغه د انډیا رول ده. او انډیا موږ وینې تیر په شپږ میاشتو مخکې وزیر اعظم مودی راغله او هغه د پارلیمنت بلډینګ افتتاح وکړه. هغه علاوه افغانستان ته جنگي هلیکاپټر ورکړل او په ښار روان د 50 جون باندې داسې خبرونه دي چې دای بوسل ماډم هغه بیا په هرات شه دا او ایران سره تړلای. نو پاکستان چې کوم فوجي ادارې دی هغه دا تشویش کوي چې دا درې ملکونه رايو ځای کېږي او پاکستان خلاف داسې ګامونه اوچته چې پاکستان به په نړۍ کې غوښای کی او نور ملکونو سره تعلق خراب کی.
نو دغه خبره چې په خپل هم د پاکستان اولسي حکومت دا وایي چې د چابهار د بندر او د گوادر بندر ترمنځ به یو لار او لیک سره برابرې او د سړک لالاري هم د ریلوي لالاري به دغه دواړه بندرونه یو بل سره نښلي، نو بیا په داسې حال کې د دغه پخوانی دفاعي سیکرټریانو یا پوجي چارواکو دغه اندیشنې چېډونکې سوي چې صداسي بې ځای غوندې نه دي چې سیاسي حکومت په خپل هم د دې ته اقدام کوي او دغه دواړه بندرونه یو بل سره را جوړوي.
بالکل دا کیسه دا خو دلته موږ دا ګورو چې کوم پاکستان پالیسی دا هغه چې افغانستان طرف ته هغه چې هند طرف ته دا او هغه چې په بلوچستان سره دا گوادر دا په فوج په لاس شه دا او هغه چې کوم سیویلین حکومت دا وي اسلام نشته. نو هغه موږ وی نو په دې چې په دا ورکشاپ شه یو چې کوم فوجي جرنیل ریټایر هغه په پاکستان وزارت خارجه باندې تنقید کړی دی چې دوی خپل کار نه کوي او خارجه ته چې ورسې هغوی په پاکستان هغوی دا مشتوایي چې فوج دوی کار ته نه پرېږدي. دا یو اختلاف شته او فوج سره پالیسي ده افغانستان او د ایران او د انډیا دا ټول فوج سره دي. نو چې کوم دا فوج اندېښنې ظاهر کړې دي دا خیال دا مطلب دا ده چې فوج دا خبرې ډېرې سیریس اخلي او وی به کوشش کوي چې داسې عملیات وکړي چې کوم دوی دا خطر غني دا خطر ځان لري کی.
سلامه ده پیر زبیر شاه صاحب زبا قدر من اوریدونکو ته دا هم وایم چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان تجارانو په خپل هم ویل دي چې د افغانستان چې کوم ترانزیټي تجارت د پاکستان د بندرونو لالارې د هغه 15% اوس د چابهار لالارې کیږي او پاکستان ورته دغه اسانتیاوي چې د پاکستان له بندرونو څخه به د تجارت کوي هغه اسانتیاوي هم نه ورکوي او بل دا دي چې د افغانستان خپل مالونه ترواګه سرحد پوری پریښودو ته نه پریږدي. نو دغه هغه معلوماتي چې غوښتلم لاوریدونکو سره شریکو لمر سره اوسې.
کدمنو اوریدونکو او کتونکو زم خبرونه لا دوام لري یو شمیر رپورټونه وسم تاسو ته پاره لرو د غلامانو په حق لا د شمیرو سارنه کوون کې یو تنظیم لاړه خانن د نه پرواز یو رپورت خور شوې دی. رپورت وایي چې په نړۍ کې دا وخت 15 میلیونه نه هم زیات خلک د غلامه ژوند کوي. د رپورت تر مخه هند او ازبکستان داسې دو ملکونه دي چېرته چې تر ټولو نه زیات غلامان ساتلې شوي دي. په دې حق باندې نور څه تفصیلات دي دا راکوي زموږ همکار نصیر کاکړ.
دغه فیرست په استرالیا کې د بشري حقوقو یو سازمان جاری کړی او وایي سږ کال په ګرد نړۍ کې د مریانو د جنسي کاروبار لپاره کاچاګ سو تر زیات پورلاندې یا د زور خوري کشانو شمیر 15.8 میلیون ته رسیدلی. کال 2014 کې دا شمیر 15.8 میلیون و. د واک فری فاونډیشن په رپورت کې ویل سوي د نړۍ په ټوله 168 هیوادونو کې مریان مندل سوي او هندوستان په دغه فهرست کې تر ټولو لوړ دی چیرې چې 3.5 میلیونه خلک له مریتوب سره مخ دي. د ادارې یوې مشرې فیونا ډیوډ وایس آف امریکا ته ویلي غلامي هغه وضع ته وایي چې پکې خلک نه خو انکار کولی سي او نه یې پرېښودلی سي.
including the government of India.
هغه وی شه خبردار چې ډیری حکومتونه په دې ستونزه باندې ډیر سخت کار کوي چې پکې د هندستان حکومت هم شامل دی. چیرې چې د ستري محکمې د یو امر پرانا کې یو شمیر قانوني اصلاحاتو باندې کار روان دی. رپورت وایي په شمالي کوریا کې وضع ډیر خراب ده. هلته په هرو شلو کسانو کې یو کس مریای دی او حکومت په دې باب اقدام نه کوي. رپورت زیاتوي د نړۍ 85% غلامان په 50 هیوادونو کې اوسېږي چې پکې هندوستان، چین، پاکستان، بنگلاديش او ازبکستان شامل دي. همدا ډول کمبوډیا او قطر هم هغه هیوادونو کې شامل دي چیرې چې د آبادی یو برخه مریان دي. رپورت وایي شمالي کوریا، ایران، اریتریا، ګینی او هانګ کانګ کې حکومتونه د غلامی د ختمولو لپاره ډیر لږ اقدامات کوي. خو نیدرلند، امریکا، بریتانیا، سویډن او استرالیا د امریتو په ضد جدي او زیات اقدامات کوي. فیونا ډیوډ وای دوی د څېړنه د ګیله په ډول د نورو سازمانونو په مرسته کړي.
In more than 25 countries, having interviewed more than 42,000 people in more than 53 languages.
هغه وای دوی تر 25 زیاتو هیوادونو کې تر 240,000 زیاتو خلکو سره مخامخ مرکې کړي او دا مرکې تر 250 زیاتو ژبو کې وي. فیونا وای د دې فهرست مقصد خلکو ته پوهه ورکول دي او د ستونزې د حل لپاره منطقي ستراتیژي کار کولی سي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر مونږ اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او هم تاسو ته وایي چې زموږ هر خبرونه تاسو زموږ پر وپانه باندې لیدلی سي او ریډلی سي تر وی اونې پورې زموږ خبرونه هم پر وپانه باندې پرتی وی د وپانه پته ده www.voanews.com/diva. او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یالت ولورته چیرې چې په سرحدي شارګوټي چمن کې تیر درې ورځې راسي حالت د امنیت د نستوالي په اړه اولس احتجاج کړی وو د کوټي چمن او بیا د لوی لار چې تر کندهار افغانستان پورې ځي دغه بند کړی وو او په سلګونو تجارتي لارې چې افغانستان ته بتلی یا براتلی هغه په لار کې درېدلې وي. نن پولیس چارواکو و لاریونونو چې چا کړی وو هغه ته اطمینان ورکړی دی چې په اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره تښتونې کې چې کم خلک لاس لري د هغو ځینې ډلې نیولې هم دي او ډېر زر به محاکمه هم کی. نور تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن سرحدي پولې لوی لاره د سیمې قبایلو د تیرې ورځې څخه بنده کړې ده او د درکوژک په غره کې په لوی لاره باندې خپل موټران درولي دي او په سیمه کې د بد امنۍ او د غوا د پیښو په ضد احتجاج کوي.
که یو مسافر بلوڅ بلوڅ پورته کیږي، که یو پنجابۍ پنجاب مکتي وکړي، دا خلک د ټکانې دی ورکی کی. دا دې ختم کی. دا ظلم، دا زور، دا ستم نور نس برداشت کولای. که چیرې موږ نور مجبور سو، موږ د سرکار و دفتران ته درو.
د سیمې قبایلو د کوټې چمن لوی لاره د برمته سوي ځای تاجر زوی د غواکارانو لخوا د راخوشي کولو او د غواکارانو پر ټکانو باندې د چارواکو د عملیاتو پس درېمه ورځ خلاصه کړل او د پاکستان او افغانستان تر مابینځ تجارتي دندې ټوله بحاله شوې. د ضلعه کلاود له مرستیال کمیشنر خدایداد احمدزی وایي چې په سیمه کې د غواکارانو پر مرکزونو باندې په ستر عملیاتو کې په ګڼ شمېر شکمن غواکاران نیولي دي او د دې مرکزونه وسوځولې دي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې برمته سوي کس او غواکارانو راخوشي کړو. خو برمته سوي ځوان د خپل راخوش کېدو حال څه دارنګ بیان کړو.
چې یو دوه ورځې مخکې د زموږ کور سره کښته دلته بوت وخې جوړه مچل نو بیا هم بوت له خپل ځای له تقریبا 15 منټه شل منټه قدر لاره وله او زما پر مخ باندې پټ دغه راتړلې او تور دغه راتړلې او تقریبا دوه شپې وکړه. نن ماخستن تقریبا سره ځانونه څو سلس بالا څلور بجې پون سکرې رسپور کړم. دوه کانو را سره د بازار سره نژل برا شو کړم. نو زه شو برا لرم کو
په دغه محل یو ستر قبایلی جرګه هم وسوه چې قبایلی مشرانو دغه جرګې ته په خپل ویناو کې د حکومت د غواکارانو په ضد عملیات ښه ګام وبولي خو دغه خبرداری هم ورکوله که چیرې بیا دغه رنګ پیښه مخته راغله نو په سیمه کې قبایل در دې څخه هم سخت ګام واخلي.
چروټ بانک کې پر سرکار باندې ډېر غټ فشار آلی، سرکار پر غلو باندې فشار راوستی. سړی نن سهار پر څلور نیمې بجې زموږ د کور د کلي و شاته دی شوکې موږ د دې وطن ته خواست کوو چې غیر ناروا عمل زموږ سره نه کیږي. دا بد کار دی، دا ډېرې بدې خبرې دي.
باید دا نیټورک په هر ځای کې په بلوچستان کې دننه په کوټه په کلي اودلا کې باید موږ د دې تعاون کوو او موږ په هر لار ولای موږ به دا کیسه موږ نه پرېږدو. دا موږ کامیابي نه بولي چې موږ هلک برآمد شو. موږ هغه وخت کامیابي بولي چې غواکاران په دې کې هر څوک ملوث وي. موږ خلک نه پرېږدو. موږ به اف آی آر هم کاټو. موږ به باقاعده د دې انکوایري کوو او د کوم څه موږ دا تعاون دي دغه چې موږ ته باید چې کیسه معلومات لري هغه موږ ته معلومات جمع کړي چې موږ د دې خلکو هغه نیټورک هغه ځای ته ورسیږي. دا زموږ کور پارتالیس ګنټیس په کوم پریشانی کې زموږ قوم او زموږ د خاندان یو کاروباري بزنسمن خاندان په دونه پریشانی کې اچولې ولو.
دغه وخت د چمن څخه یو بل برمته سوی تاجر شیرخان اوس هم د غواکارانو په ولکه کې دی خو چارواکي وای چې هغه به هم ډیر ژر را خوش کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وایس اف امریکا جبریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له امله تاسو هم د نعمت الله سرحدي زوړ رپورټ ولیدئ او هم اوریدئ چې هم د امنیت د نستوالي په باب او اوس هم د هغه تازه رپورټ لوري ته راځو چې دغه کاربندیز اوس ختم شوی دی، مظاهرې ختمې شوې دي او د کوټې او کندهار لوی لار چې تجرانو او ځایي خلکو تړلې وه هغه بیرته خلاص شوی ده. نور حال هم د نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې.
د سیمې قبایلو د کوټې چمن لوی لاره د برمته سوي ځای تاجر زوی د غواکارانو لخوا د راخوشي کولو او د غواکارانو پر ټکانو باندې د چارواکو د عملیاتو پس درېمه ورځ خلاصه کړل او د پاکستان او افغانستان تر مابینځ تجارتي دندې ټوله بحاله شوې. د ضلعه کلاود له مرستیال کمیشنر خدایداد احمدزی وایي چې په سیمه کې د غواکارانو پر مرکزونو باندې په ستر عملیاتو کې په ګڼ شمېر شکمن غواکاران نیولي دي او د دې مرکزونه وسوځولې دي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې برمته سوي کس او غواکارانو راخوشي کړو. خو برمته سوي ځوان د خپل راخوش کېدو حال څه دارنګ بیان کړو.
چې یو دوه ورځې مخکې د زمره کور سره کښته دلته بوت مو وخه جوړه مټل نو بیا بوت له خپل ځای له تقریبا 15 منټه شل منټه کتر لاره ولا ازو پر مخ باندې پر دغه تړل او تور دغه تړل او تقریبا دوه شپې وکړه نن مخستان تقریبا سره زونه نو څو سلس بل څلور بجې پون سکرې رسپور کوم دوه کورنور سره د بازار سره نجیل دبره شو کلم نو زبرشو برارم کو
په دغه محل یو ستر قبایلی جرګه هم وسوه چې قبایلی مشران دغه جرګې ته په خپل ویناو کې د حکومت د غوکارانو په ضد عملیات شګام وبلی خو دغه خبرداري هم ورکوله کچیر بیا دغه رنګ پیښه مخ ته رااله نو په سیمه کې قبایل در دې څخه هم سخت ګام واخلي
چروټ بانک پر سرکار باندې ډیر غټ فشار آلی سرکار پر غلو باندې فشار راوستي سړی نن سهار پر څلور نیمې بجې زموږ د کور د کلي وشاته دی شوکې موږ د دې وطن ته خواست کوو چې غیر ناروا عمل زموږ سره نه کیږي دا بد کار دی دا ډېرې بدې خبرې دي
باید دا نیټورک په هر ځای کې په بلوچستان کې دننه په کوټه په کلي اودلا کې باید موږ د دې تعاون کوو او موږ په هر لار ولای موږ به دا کیسه موږ نه پرېږدو دا موږ کامیابي نه بولي زموږ هلک به رامات شو موږ هغه وخت کامیابي بولي چې غواکاران په دې کې هر څوک ملوث وي موږ خلک نه پرېږدو موږ به فایر هم کاټو موږ به قاعده د دې انکوایري کوو او د قوم سره زموږ دا تعاون دی دغه چې موږ ته باید چې کیسه معلومات لري هغه موږ ته معلومات جمع کړي چې موږ د دې خلکو هغه نیټورک هغه ځای ته ورسیږي دا زموږ کورې پارتالیز ګنټیس په کوم پریشانی کې زموږ قوم او زموږ د خاندان یو کاروباري بزنسمن خاندان په دونه پریشانی کې اچولې ولو
دغه وخت د چمن څخه یو بل برنتسوي تاجر شیرخان اوس هم د غواکارانو په ولکه کې دی خو چارواکي وای چې هغه به هم ډیر ژر را خوش کړل سي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
کدمنو کتونکو اوس هم بلوچستان ته چرته چې کوټه کې ډاکټرانو کاربندیز اعلان کړی دی او دا غوي ځکه کړی دی خپل معاش خکولو لپاره او غواړي چې په هسپتال کې د مریضانو ته د صحت اسانتیاوې ملاو شي په دې اړه باندې نور څه تفصیلات اداره کوي د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور
نن موږ د احتجاج د درنیغه ومر وز ده چې موږ خپل سرویسز د واډو ټوټلي وډا کړی مدي سبا به موږ یو ریلی د بی ام سی راوځي هغه به موږ کم جوایني درنه به جوایني دریم دادی د لیز موږ بوکارتال دی درې ګنټې موږ بوکارتالی کم به درنه به ټوله د بوکارتال کم کوي او دغه سره سره موږ مریضانو د پاره دیوله سوا ته لوي به جبر نن هم شروع دي نن موږ وکتل تقریبا د درو بجو موږ د مریضان وکتل او بل د ایمرجنسی کې ټیبي لیبر روم اسیسیو ان اسیو دا بخلاص
تاسو څو مریضان تاسو ته
تقریبا نه 15 مریضان موږ لرالو چې موږ حال ورسول چې څنګه دوی ته پته نه و مریضان ته بیا موږ حال ورکی چې ته مریضان چې حال تک کم کې ډوټي رډي درځي او پی ڈی پیشنټ هغه مستدلی راستو
تاسو احتجاج سي دا وخت په کوم ځایو کې شروع دي په کوم ځایو کې روان
موږ احتجاج تقریبا اله ور بلوچستان لګیا دی هغه والا کې ټوله بلوچستان کې کوم ډی ایچ کیو هسپټل دی هغه بندي ماسي وادي بیچ کله د سمري فلور دی ورته ویل موږ کړی دی کنده دی علاوه پرټیکل یو سټپ نه تاسو سوې موږ ته نوټیفیکیشن مشترک نمبر بل دین کی روان نو دوی موږ ته سنجیده نه معلومه دي دوی موږ ته نوټیفیکیشن
دا کیم د څو ورځې د خدای او سپیم تاسو دلی
جو موږ تقریبا دا کیم سې دی عمر وځه ده نن په دې کیم کې موږ پر وز دلیو سپیم دلی کو کم ډاکټران مثال دا تر دي چې کم ډیوټیان یا خپل ډیوټیان له مقصد راځي کم سنوي باغه دلی شپه مشکو تقریبا موږ 15 کسان دلی شپه کوي هر مقصد اور و
څومره کسان تاسو پر درنه باندې
موږ تقریبا ولې ډیپند کوي موږ خپلتا ایمرجنسی سرویسز نه دی وځا کړی لاغلا وجه موږ تعداد لږ دغه سعودي تقریبا ایټ ټایم 200 250 300 پوری کسان ناش
تاسو له حکومت څخه غوښتنه څه
موږ غوښتنه دا ده چې په سرکاري هسپتالو کې د عوام کې سہولیات ملاو سي باغه کې سرکاري تر کې کم انویسټیګیشن میډیکل فیسیلټیز داغه دی ملاو سي لاغه سره سره د ډاکټرانو د پاره موږ ته د چون کې موږ د اسنشل سرویس اکټ ته هغه پیکیجز غواړو کم پکې پکې کور ملاو سي وي دي د غرنګ موږ ته د بیروزګاری د خلکو ډاکټرانو زیاته ده پر یو ډاکټر باندې 15 زره کسان دي نو موږ ول موږ سره ډاکټران هم دا ټیم سره نو تینیو کریشن او پوسټ وکي د پیجانو د لپاره اکثر ایمرجنسی کې ډاکټران دلته نه وي نو موږ په ټوله پاکستان کې په هر صوبه کې یو واسطه د پیجان د لپاره وي موږ ته هاستل راکي او هاستل موږ سره ستا په سیول سیستم غره قبضه شوی دي د علاوه موږ سکالرشپ ورته دي موږ سټوډنټس 3000 سکالرشپ اخی په 3000 یو هفته نه تیریږي دوی د میاشتې 3000 اخی موږ ټول دا درنس سکالرشپ ورکه کم د نرسینګ سټاف ته یا د هیلت نور ملازمین ته چې ورکوي موږ ته مغه سکالرشپ راکړي
ډیر مننه ډاکټر
مصطفی عبدالحمید سمسور وایس اف امریکا کوټه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو او د خیبر پښتونخوا لورته چیرې چې د شوزو د حقونو لپاره کار کوونکی ادارې وایي په هغه ایالت کې د اسمبلی غړي چې څو وخت د شوزو د حقونو لپاره د قانون جوړونې خبره سي نو دی په یو او په بل پلم باندې د دې مخالفت شروع کی زموږ خبريالي سادیه قاسم شاه د اورت فاونډیشن نوم یو غیر دولتي سازمان په هغه سیمه کې لمشي سایما منیر سره یو مرکه کړې ده هم په دې باندې ځنې پښتلې اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
په چې کله مون خصوصي د خزو په حق کې کم بلونه دي کم قوانين دي هغه خبره کو نو ټول نه لای دي کې مسله دارا شي چې چرته د خزي خبره کیږي ته فورن اسلام پکې راوځي یو دم چې دا اسلام دی او دا اسلام نه دی ټکول قانون دی دا پاس شوی نه دی دلته ٹھیک شو اوس په موږ وایو چې دلته هغه یو کنزرویټیو مایند سیټ دی جے آئی دا کو جے یو آئی دا کو پی ٹی آئی دا دوی ټول یو رنی خو ماته دا وایي چې دا بل د اے این پی دور کې ولی نه دی شوی هغه ټایم چې کله دلته د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت وو هغه ټایم چې دلته دلته عوامي نیشنل پارټۍ حکومت وو چې هغه ورځو کې دا بل پریزنٹ شو نو په کار خدا وو چې اکثریت واپس شوی وو خو دوی څه وکړل چې دا بل پریزنٹ شو او د مسلم لیگ نوم چې نن پنجاب کې بل پاس کړي دلته خیبر پختونخوا کې دغه ډېر زیات لیمې هغه وو دوی بند ریزرویشن نو دوی یو کمیټي جوړه کړو دا بل هغې ته حواله کړل بس هغې نه پس دا چا تپوسونه امدا کریں گے دا چې پروونشل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن دے دئی دا بل جوړ کو مونږ ور سره دئی سره خالې زلی وکړې هر څو شلو خو آخر کې دا زمونږ د لا ډپارټمنټ چې دی دا د هغې نا اهلی ده دا د هغې نالایکی ده چې هغه سره خپل اسم نشته هغه صرف دا وایي چې جی دا اسلامک خلاف دی د قرآن او د اسلام خلاف دی نو پکار دا دی چې دا د کونسل آف اسلامک آئیډیالوجی اسلامی نظریاتی کونسل ته دی واسطه اوس چې کله دا بل هلته لاړو نو هغې د خیبر پختونخوا ډومیسټک وایلنس بل نه اصل کې بدل واغستو د پنجاب قانون چې کم جوړ شو د کورنۍ وال ټکول بل دی دا هغې دلته بدل بدل دی نه
سوري چې کم د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي خپل مجوزه بل مخې ته راوسته د ښځو حقونو لپاره اواز پورته کوونکو په حیث تاسو څه نظر دی ورته څنګه ورته ګوري د تجاویز ته
زه دې تجاویز ته بالکل دا ګورم چې دا د یو جنس زده معاشره چې کنه دا د هغې پیداوار دی دا بل دینه دې کې علاوه هیڅ نشته ما تاسو دې کې سل خبرې چې دې کې لیکلي شوې دي هغه آلریډي د پاکستان قوانین کې موجود دي هغه آلریډي هلته موجود دي او صرف مسله دا ده چې دې کې دو شکونه دي چې د هغې د پاره دی 163 شکونه جوړ کړل هغه یو شک دا چې دا وال مال وال ټکول سړی چې دا ښځې سره کولی شي
صوبای حکومتونه دا وخت کولی شي دک به منی دا خبره کنه د دې تجاویز د اخلي خو سره او کنه
فل حال خو چې سخ کاری نو هغه خدا دې چې څوک مطلب کو د ادارو کې تاسو غره اسمبلیانو کې وګوره سیاستدانانو ته وګوره نو هغه سدا سدا سیریس خبره او چته کړي نه د چرته سدا سي هغه نه دی راغلي سوای تاسو غره عوامي ویل ورکرز پارټي چې دا داغي اوټ رائټلی دا ریجیکټ کړي د مسترد کړي دا چې دا تجاویز چې دي دا بيخي بے وقوفانه او احمقانه دي خو دلته دا زموږ
سمې غټو غټو سیاسي پارټو په دې حالت لا ایست دي
دسي ایست چرته راغلي نه دي زمدام چې زما نظر نه دي تر شي
صحیح شو جی مطلب د دې دا مطلب دی چې هغه دا خبرې ډو سیریس اغستې نه دي چې دا خبرې سیریس نه دي اغستې خو زمونږ ژره دی کې دا چې کله به د کورنۍ وهل ټکول قانون بدل ته راځي وړاندې کیږي به اسمبلی کې بیا به خامخا د دې خبره کې هغه ټایم دی ټولو دا اوس دا سان سره سنبھالې کړي چې کله به دا بالکل دلته تاسو وړاندې کړي زه تاسو دا چیلنج کوم چې د فائنینس بل نه مخکې کو دا بل تاسو وړاندې کړي تاسو به وګورئ چې هغې به ټول وایي چې جی اسلامي نظریاتي کونسل د دې مخالفت کړی دی او د هغې چې کم قانون راغلی دی بیا په هغې خبر وکړي نو دا د دې دا سفارشات خلک خدا وایي چې جی دا خو څه دونه دا امپلیمنٹ کیږي خو نه عمل درآمد کیږي خو نه خو موږ دا ګڼو چې د دې دا سفارشات چې دي دا اصل کې محرکات به جوړیږي دې نه پس چې کم قانون سازی به کیږي هغه ټول داسې قانون سازی چې موږ ورته وایو دا به په صنفي تعصب باندې به د هغې بنیاد به صنفي تعصب وي په هغې باندې به دا قانون سازی کیږي چې څنګه 1979 کې موږ د ضیاء الحق هغه حدود آرډیننسز دا دیش کال موږ برداشت کړی که نه دا نیکسٹ دا دیش کال چې دا به دا دا د دې اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارشات چې دي دا به موږ دینو هغه دینه به موږ سفر کوو او موږ نه موږ زموږ خو ما تیر شو زموږ ماشومانې جنکې چې دي هغه به دینه سفر کوو ډېره مهرباني ستاسو
کتونکو وزو مردان تا چرته چې غرض د پولیس اسکرو په پیوزامګي بریت کې د پولیس اسکرو په ګډون لک تر لگا سوار لس کسان جوبل شوی وو په دغه حق لمانې تازه تفصیلات سری دارا کوي د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې وجل شوې د ځانوجون کې د بدن نمونې د پیژنګلو د لپاره لیبرټری ته لیږلې شوې دي او امنیتي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړې شوې تاڼه کې د نامعلومو وسلوالو په ضد د ترهګرۍ د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې ده خو بلخوا مقامي اوسیدونکو په حکومت باندې سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې په صوبه کې د پرله پسې عملیاتو باوجود وسلوال خپل هدف ته ځان ورسوي چې لکه بل یې په مقامي اوسیدونکو کې د یری او خفګان یو لړۍ هم خوره ده په دې ځان مرګي پیښه کې سوال کسان جوبل شوی وو چې پکې د پولیس درې کارکونکو هم شامل وو په مردان میډیکل کمپلیکس او ضلعي هډ کوارټر هسپتال کې داخل کړی شوی وو په مردان ضلعي هسپتال کې د هسپتال مشر ډاکټر ریاض ملک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې اوس هم په هسپتال کې شپږ زخمیان موجود دي خو د هوی حالت د خطرې نه بهر دی
تر اوسه پورې همونږ ته ما خپل اوس راوند وکړو نو 11 پیشنټس مطلب همونږ ته دلته پرون غلي بیګاش پکې په 11 کې اوس هم ما سره 15 دلته ریټرن دي هغه ماینر انجریز دي او دا بیګاش کم دلته غلی دی اشپک کسان دا اوس چې کوم ایڈمټ دی دا معمولی مطلب چا کی چرا چا کی سی پیس میست سم میجر انجریز پکې نشته ان شاء الله دا هم ټیک ټاک دی او سرجن سی ویچ ان شاء الله دا اوس ما کې دی شو ډیسچارج شي
بیګا د شپې په وخت امنیتی چارواکو په ډزو باندې وجل شوی ځان وجون کی خپي او سر سلامت مونډلی شوی دی چترینا ډیر په اسانه په جنگلو کولی شي خو امنیتی چارواکو تر اوسه پورې د هوی د په جنگلو په حق لا څه بیان نه دی جاری کړی چارواکي وایي چې په دغه 14 کې 15 کیلوګرامه بارودی مواد ځان جون کې چې عمر یې د 16 تر 28 کال پورې وو د خپل بدن پورې تړلی وو او 15 کیلوګرامه بارودی مواد یې په سیکل باندې اخوډی وو د ځانمرګي حمله نه ورستو په سیمه کې د امنیت چوکې هم سخت کړې شوې ده او د مردان ضلع په دننه او بهرنی لارو باندې د امنیتی چارواکو یو غټ تعداد هم لګول شوې ده او د 14 په ځای کې د امنیتی چارواکو لتر په ټوله لارې باندې کړې شوې دي په مقامی توګه دکانونه بند پراته دي په خلکو کې د یری او ترخی یو لړې خور ده مقامی اوسیدونکو په مردان ضلع کې روان کال د پرلپسې درې ځانمرګي پیښو په ضد سختې اندېښنې څرګندې کړې دي
حکومت دا ویناګانې او هغې سرته پریشن هم کوي چې تاسو موږ که اخبارونه وګورو نو روزانه دا به وایو چې په مردان کې پلاني ځای کې سرته پریشن وشو دلته چې وشو دونه خو مشتبه کسان موږ گرفتار کړل د حکومت دومره ډېر عرض نه علاوه بیا هم خودکش حملې کی چاهې دا خلک څنګه رادن نه شي بالکل انسرټینټي شان سچویشن دی څوک چې کوم دی نو انویسټر نه راوځي خلک چې کوم دی نو یاره ده ورسره ماشومان سکول ته ډېر په مصیبت باندې او ډېر په یاره سره چې کوم دی نو خپل بچي
سیکیورٹی ادارے کی کمینو اگوی ٹارگیٹ کی جو صرف اگوی نہ عام خلق و سرہم دا کی سٹوڈنٹ کے منظم نظر سے کے ورنے ما نظر بسل مطلب ہے پما باندې تعلیم دروازے بن کزو گیم لازم آ غزم ما تے سے کے ورنے دے محفوظ بنے ما کزو جمعہ تزم نو آ غزم ما تے مطمئن دے نو من مطلب دے جی یا کو زمون دا حکمرانان او غلط فیصلو دا وجی حالات دے تے اور رسیدل عام خلقم جان محفوظ نہ گنی
بل اڑخت افغانستان پولیس رنیز دی دا پاکستان پ قبائلی سیما ممندو ایجنسی کی په دوه پر لپسې سړک بمی چاودنو کې یو اسکر وجلې شوی او دوه نور جوبل شوی دي. په دې چاودنو کې د یوې چاودنې ذمہواری تحریک طالبان جماعت الاحرار په خپل غاړه اخستې ده. د ممندو ایجنسی نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې چیړومبه چاودنه په پنډیالې تحصیل کې د لاټي چیک پوسټ سره نږدې مخې ته راغله او دویمه چاودنه د بایزو په تحصیل کې په موټر سایکل باندې سواره دوه اسکر د ځمکني بم ښکار شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس مې یو عربي ازو د خیبر پښتونخوا لورو ته چیرې چې تازه راپورونه وایي مرکزی شهر پېښور کې د افغانستان کونسل خانه تر نامعلومه مودې پورې تړل شوې ده. علت یې څه دی؟ زموږ خبریال حمید الله د وخت له مرسته په ټلیفون باندې موجود دی. سړی مسیو په خیر علي حمید الله صاحب، ډیره مننه له تاسو څخه. هم تر ټولو مخه که هم دغه علت راته بیان کړئ چې د افغانستان کونسل خانه په پېښور کې څه تړل شوې.
جی کاکر صاحب، یو خو نن په پېښور کې یو واقعه رامنځته شوې ده چې کوم د افغانستان دلته کونسلګر دی عبدالله وحید پویان، هغوی په باره کې چې کوم معلومات راغلي دي، هغوی دا ویل کېږي چې دغلته په پروجیکټ پوسته باندې هغوی د چې کوم امنیتي اسکر دي، د هغوی سره دا غوی خبري شوې دي، غوی په دغه باندې وزول شوې دي. شپږستو د افغان سفارت لخوا چې کوم بشتامات کړی دا غوی لخوا یو داسې بیان راغلی او په مطبوعاتو کې چې کني او د چې کوم کونسلګری دا هغه د دغه پیښې په احتجاج کې هدا نامعلومه وخت په پاره تل کېږي. خو زه به تاسو ته ووایم چې کوم دلته امنیتي اسکر دي، دا غوی سره چې کوم زموږ خبرې وشوې، نو دا وایي چې یو خو چې کوم کونسلګری دا، نو هغه په پېښور کې په داسې ځای کې ده چې هغه په چاونه کې ده، پوځي چاونه کې درنه ده، او دلته چې کوم ټول سرکونه ځینې بای باندې دغلطه تقریبا سلور پورې چک پوسټ دی، او هغه هم نتی اسکر دا وایي چې افغان چارواکي چې ګمبې د سفارت کوم عمل ده، نو هغه ته دی یو روټ ورکړی دی، یو چک پوسټ ورکړی دی چې هغه په دغه باندې راتلی شي او الته دا غوي تلاشي باندې دی. خو څنګه کې هغه دا وایي چې سفیر چې کوم دا کونسلګر چې نن په کوم روټ باندې راته، نو هغه په بل روټ باندې او چې کلم زګي دنه اسناد وختل شو او الته ودرول شو، دا غیر استو بیا دا غوي د اسکر سره په دغه باندې لګي خبري اړه دي، او دا غیر استو بیا دا چې کوم خبر دی نو هغه راغلی دی. خو تر اوسه پورې چې کوم دلته د سفارت عمل ځان نو نه دی خبرې لا پخلی نه کوي چې ځنې سبا له با سفارت چې کوم دی کونسلګری هغه په خبر کې هغه خلاص شي هغه به تللې وي.
نو په خپل په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په دې اړه څه وایي؟ آیا هغه څه خبرګون څرګند کړي؟
دا څه خبر مطبوعاتو کې چلېدل د سفارت لخوا چې هغه دا ګیله کوي چې دا سفارت عمل چې کوم دا هغه دلته د امنیتي سوچ کم سرتیری دی پرې چې پوسټو باندې دا ویل خو د تلاشي او د دې په خبرو په چې کوم دی وی زور ول کېږي، ان نو دغه په احتجاج باندې به سبا کونسلګری چې کوم به خبر ته معلومه مو دي پوره تللی وي. او خو ځنه مطبوعاتي شبکو ته ځنه خبريالانو ته د سفیر لخوا دا هم ویل شي دي چې کوم التا چې اګنی سباله په سفارت کولاوی او دا خبر کوم دی هغه د پاکستانی امنیتي عسکرو سره دا وی شوې دي، او په دغه حق لا هغه د ډارګرین اور پر شوې ده چې د دې د کوم ګلی دی هغه به ورک کړ شي. خو تر اوسه پورې دا څه پخله په دا سرګند باندې په ډاګ باندې نظر راغلی چې آیا سباله با کونسلګری کولاوی کبه بند وي.
ډیر مننه حمید الله صاحب د ځان خیال ساتي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او اوس کتونکو وخت شوه دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تفصيلات راکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای مشهور ورسمانی نیویارک ټایمز خپل نننۍ غړنه کې د افغانستان په صدر مقام کابل کې د افغانستان د جنگ د لاسا د خپل بې کورشو افغانانو د سپيري ور دي په حق له د نامتو لیکوال د می جیونګ می یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی. د ریپورت شروع د کابل په غربي سیمه کې د پولیسو خپلاندې د راجم خوارو زارو اغو افغانانو د حالت زار بیان رول نشوي دا سوک چې د خپل بد ورځو په خو ورځو کې د بدلولو د پاره غربي ملکونو ته په اوریدو کې د ناکامه کېدو ورستو دی پولیسو لاندې د خیرمارو او د عملیانو د جون په تیرولو مجبور شوي دي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاتی چې دا وخت د پولیسو ختلان دي د یو بل د پاسه پراته تقریبا 200 اغه افغانان دي چې بهر ملکونو په زور د خپل ملک وستی او افغانستان ته را لیږلي دي. پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې په یو رپورت کې ویلې شوې دي چې په کال 2001 کې د افغانستان د ماجرو شمیر د 13 لک نه زیات و، خو د نیټو فوزونو افغانستان ته د راتلو له سببه دا شمیر ډیر کم شوی و. خو چې څنګه څنګه افغانستان کې د امن او سولي حالات خرابېدل، اغه عمره نور زیات خلخ پولیسونه په مهاجرت کولو مجبوره کیدل. اگر که زیات افغان مهاجر گاونډي ملکونو ایران او پاکستان ته اوړیدل دي، خو یو لوی شمیر پکې د غربي ملکونو په لوري هم مخه کړی و. په کال 2015 کې 1,00,000 افغانانو یورپی هیوادونو کې د پناه لپاره ارزای کړی وی. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاتی چې د مهاجرو خپل ملک افغانستان ته د واپس لیږلو په لړ کې د ملګرو ملتونو د پناهګزینو د های کمیشن د پروګرام لاندې د کال 2002 وروسته 50,00,000 افغان مهاجر په خپل خوخه افغانستان ته واپس تللی دي، خو یو لوی شمیر پکې دوباره په مهاجرت کولو مجبور شوي هم دي. تیر کال صرف ایران او پاکستان نه 2,60,000 غیر درج شده افغانان بیرته افغانستان ته لیږلی شوي دي. بلخوا یورپی یونین په 13 سپتمبر کې اعلان وکړ چې دوی به صرف د اریتریا، عراق او شام ماجر قبلی. د برطانیې حکومت د اغو افغانانو د ملک د وستو کار ته لاس اچولی دی، د چا چې د پناه غوښتو ارزی نامنظوره شوي دي. رپورټ زیاتی چې د افغانستان حالات نن هم د جنگ د حالاتو په شان دي، او افغانستان نه په تښتېدو مجبوره افغانان که کډوال بللی کېږي او که مهاجر، خو یقینا چې د تیرو ډیرو کلونو په شان نن هم خپل ملک کې د امن و امان د نش له سببه خپل ملک نه په تیښته مجبوره دي. نیویارک ټایم د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د کال 2009 نه راپدې خوا کال 2015 د افغان اولس د پاره ډیر خونړی کالو. ملګرو ملتونو په دغه کال کې باقاعده اندراج شروع کو. پناهګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمیشن وینا ده چې د روان کال 2014 په لومبو دریو میاشتو کې د افغان ماجرو په خپل خوخه خپل ملک ته بیرته د راتلو شمیر ډیر کم و، ځکه چې د امن او سلامتیا حالات ډیر خراب و. نیویارک ټایمز ماجرو د پاره د افغان وزیر د سید حسین علیمی بلخی د خلی لیکلی دی چې په شمالي ولایت قندوز باندې بیا د طالبانو قبضه کېدی شي. بلخوا داعش په جلال آباد کې د خلکو سرونه لړاکول شروع کړی دی. په هلبند کې جنگ تود دی او په اورزګان کې هم د جنگ لمبې په غرغنډو دي. په داسې حالاتو کې افغانانو سره خپل ملک نه د تیښتې کولو نه سیوا بله لار نه ده پاتې.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري، او سم یو بل مرکی ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې د سې شنبه پر ورځ خپل یو تازه ریپورت کې ولیدي چې سش کال شاوخوا 2,500 کډوال د روم له سمندرګي څخه د تیری دو په محل په سمندر کې ډوب سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. هم په دې باب نور جزئیات زموږ همکار رحمان بنیری په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د ادارې ویاند بابر بلوچ څخه پوښتلی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
بابر بلوچ صاحب، ډېره مهرباني چې موږ ته وخت راکوئ. تاسو د نسیار په دغه سیمه کې چې ګڼ شمېر هیوادونه دي ویان یې، دا وخت د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو چې پکې شام یو هیواد دی کډوال روان دي یورپ ته، او دا کډوال په لارو کې په سمندرونو کې یا په نورو لارو باندې د مشکلاتو سره مخ کیږي. غټه ستونزه دا وخت د یونیسیار په مخ کې صدا، او څومره کډوال دي چې هغه د دغه منځني ختیځ د هیوادونو نه یورپ ته روان دي متاثر شوي دي.
جی صاحب، لکه ټولو نه زیات غټ ستونزه هغه دا ده چې د کډوالو د پاره د قانوني لار یورپ ته راتلنګه هغه نه دی خلاص. نو هغه کډوال چې اوس چې د شام سره راوځي په ترکیه کې یا په لبنان کې یا په اردن کې پراته دي، نو هغه چې دا غوښتن کوي چې د پناه د غوښتن د پاره یورپ ته راشي، د قانوني لار نه دی خلاص، نو هغه مجبور کېږي چې خپل ځانی او سمګلرو ته هغه چې ظالم دي، هغه چې د انساني په ځان باندې سره هغه پام نه لري، هغه یوازې خپل ګټه او فائدہ یا نفع ګوري، نو هغه خپل ځانونه په هغه لاس کې ورکی او بیا نتیجه به دا راوځي چې هغه په اوبو کې ډوب شي.
په سمندر کې چې کوم خلک ډوبېږي یا ماشومان پکې پریوزي بوډاګان پکې پریوزي تاسو د دې علت چې دی هغه انساني سمګلران ګڼئ؟
او بالکل جی، ولې دا دې یو چې د راتلو چې قانوني لار و نو ولې داخل په دا لار باندې مجبور شو؟ یو خدا د نور دا چې د انساني سمګلرو د پاره خدا خو کاروبار دی جی، هغه خو خپل ګټه او منافع ګوري. او دا چې 13 کالو جی په دې کې لس لک سره زیات کډوال یورپ ته راغلو، او په دې کې زیات شمیر هغه چې شام سره را روانو یا د افغانستان یا عراق یا نور داسې هوادو سره چې هلته جنگ جګړه یا نور ستونزې یا مسلې را روانو.
بابر بلوچ تاسو د افغانستان ذکر وکړو، د شام کې خو جګړه ده، هلته کې داعش وسلوال تنظیم دی یا د ائتلافي هیوادونو د داعش خلاف جګړه ده، دغه بوج خلک وزي افغانستان نه خلک څنګه د دغه خطرناک لارو یورپ ته ځان رسوي؟ اولی
جی صاحب، د په جنوري کې د روان کال په جنوري کې مونږ یو سروي کړیو، هغه افغانان چې ترکیه ته راغلي وو نو هغه دا ولي چې هغه ستونزې دا وو چې په افغانستان کې بازي منطقې داسې دي چې هلته امنیت نشته، هغه ژوند په خطر کې وو، نو هغه یا خو ډایرکټ د ایران لاله راځي یا بیا د پاکستان نلاره. لیکن په لس لک کې چې د تیر کال د یورپ ته راغلی وو په هغه کې کیسه 2 لک سره بره هغه او کسانو چې د افغانستان سره ډایرکټ راغلی وو.
بابر بلوچ صاحب، تاسو ذکر وکړو چې انساني سمګلران د هغې خلکو د مجبورونه ګټه پورته کوي یا فایده پورته کوي، خو نړیواله هیوادونه څه کردار ادا کوي په داسې حالاتو کې چې هغو ته پته ده د میلیونو په شمېره کې خلک د شام نه تختي، د عراق نه تختي، د افغانستان نه د مشکلاتو په وجه زلمي وزي؟ نو ملګري ملتونه، امریکا، یورپ، یورپي اتحاد، دوی څه کردار ادا کوي؟ دا خلک هم په بحر روم کې مړکېدو ته پرېښودل غواړي؟
بالکل جی، دا ډېر مهمه خبره ده چې هغه خلک چې په اوبو کې په ډیسټرس کې وي یا هغه په سم مشکل کې وي، هغه مرسته وشي، هغه جانونه بچي. نو د دې لپاره مونږ خاص د کوست ګارد سره، د نیوی سره یا نور داسې شپس یا جهاز چې په اوبو کې وي هغه سره دا دي چې هغه ته چې هغه وخت چې پتا ولګي چې دا خلک مرسته یا مدد غواړي، نو هغه باید د نړۍ یا د اوبو قانون په مطابق هغه مرسته ولاړ شي. او بیا د دې سره سره دا هم ډیر زیات مهمه خبره ده چې دا هیوادونه چې په یورپا کې دي هغه د نړۍ قانون په مطابق او د یورپیای قانون د مطابق هم هغه دا انډر اوبلیګیشن دي چې هغه د کډوالو سره د مرستو کې دا رنګ نسی چې کډوال دلته راځي او یورپی هیوادونه دا وایي چې جی مونږ خپل دروازه یا خپل بارډرونه وبندو او د دوی سره مونږ کار نشته جی، دا خو باید ترکیه، اردن یا پاکستان یا ایران یا نور هوادو ته ولاړ شي. نه جی، دا سینه کیږي ولې چې نړۍ یو قانون لري او تاسو هم په انسانیت نظر کې هم چې مونږ وګورو هغه کسان چې په مشکل وي په هیڅ انسان باید خدا دې چې مونږ هغه مرسته وکړو، نه چې هغه ته دا وایي چې دلته ستاسو لپاره ځای نشته.
ها، یو اخره پوښتنه کوم جی بابر بلوچ صاحب، تاسو د یونیسیار د چارواکي د ډیر زمانه نه دغه اداره کې کار کوي او ډیر لوی تجربه لري، دا د شام نه، دا د منځنی ختیځ نه، او د افغانستان نه یا پاکستان نه چې کوم خلک د سمندر په لار باندې یورپ ته تلو کوشش کوي، دوی د پاره مو د خپل تجربې پرانا کې سم مشوره شته دی د خپل ژوند څنګه بچ کول شي، د دې خطر نه ځان بچ کول لپاره څه کول شي؟
جی بالکل، دا خو یو ډیر مشکل لار ده جی، چې هغه کسان دا خیال چې هغه ستونزې شاته پاتسو، نو دوی چې دلته راځي عزت للم یونان ته، عزت للم دا ټولو هوادو ته په یورپا کې چې خلک راځي د په بارډرو کې هغه دا کوسو سره چې خبره ته وکي، نو بیا پته ولګي کې چې ستونزه خو دلته هم اوس هم په لار کې هم ډیر زیات شته. بازه کسان حق دی لکه چې ترکیه سره په بلګیریا لار را روانو، هلته موټ شوی په یخ یخ نه کې په جمع کې چې هغه الته، نو دا لار خو آسان نه ده جی، باید خدا دې چې د قانوني توګه خپل سفر دوی شروع کی. او بیا هم چې هغه کسان چې دلته راځي هغه بیا هم د حق لري د پناه غوښتنګ یا د پناه خواست کوون یو بنیادی انساني حق د صاحب چې هغه یورپی هوادو باید هغه کسان چې دلته راځي هغه سرمست وو کې پدا نړی قانون په مطابق یا یورپی هوادو کوي.
تاسو وای چې باید د قانون لار چې دا هغه په نظر کې وساتل شي او د مشکلاتو نه بچ کړی شي. البته د انسان بنیادی حق ته چې هغه سیاسي فنا وغواړي یا د خپل ژوند بچ کولو لپاره کوم بل ملت لاړ شي. بابا بلو صاحب ډیره مننه تاسو چې موږ ته مخ راکو. ټانکیو.
کتونکو اوس تاسو چې کوم ریپورت شریکو هغه د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی دی او دی وایي چې د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د لوبو یو میله شوې ده. تفصیلات یې سیدی غاور په دې ریپورت کې.
په جنوبي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا لخوا نورزنې د لوبو میلې تابعیا شوې وه. جنوبي وزیرستان سپورټس افسر تاج وزیر اوویل نږدې شپږ لوبې شامل کړې شوې وې چې پکې کرکټ، والیبال، فوټبال، تایکوانډو او ووشو شامل وو. زیاته کړه 410 لوبغاړو په دې کې برخه واخیسته.
لکه موږ یو وړی کې غونډه سپورټس ګالری رنج کړې وه صرف میسود ایریا د لپاره چې په سراروغا او په چخملي کې موږ راګړې وه. سراروغا کې والیبال، فوټبال، باسکټبال، تایکوانډو، ووشو دا ایونت په سراروغا په کوټي کې ارنج کړې وې. کرکټ به موږ چخملي ته ورکړو. نو چغملی کے 10 ٹیمیں ہیں، 10 ٹیمیں ہیں کہ ہم فل کیڈز، شوز، بیٹس، ہر سورا ایکوپمنٹ سیدھا پکے تقسیم کر کو اوپن کے
د دې سپورټس میلې لپاره انتظامات جنوبي وزیرستان سره روغه سیمه کې نیول شوی وو او د میلې څخه خوند اخستو لپاره په زیات شمیر سره لری وریا علاقو څخه هم ننداره کوونکي راغلي وو او د میلې پر مهال لوبغاړو ته د تھاړو او نارو په ذریعہ درون داد وړاندې کولای. یو ننداره کوونکی وایي
امیر سخت خوشحالی پیش وگر خپل ملک تر غلی او سخت مطمئنی
په دې لوبه کې برخه اخستون کې یو لوبغاړي حال تیرول په وخت اوویل. په جنوبي وزیرستان کې د ټیلنټ کمی نشته خو حکومت لخوا په سیمه ایزه کچه لوبه ته توجه لپاره زیاته اړتیا لري.
فوټبال، والیبال، ټرن، باسکټبال، کرکټ وغیرہ وغیرہ کچیر ګورن میشته توجه وکړو بیا میل ان شاء الله د کوم او د ملک ان شاء الله نوم روشن کړي.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام اوویل کچا هم جنوبي وزیرستان په تیر شوی وختونو کې د وسلوالو یو خوندي مرکز شمارل کې دی خو د غملې تابعیا کول د ځای څخه نړۍ ته اوس د طالبانو واک نسکوریدو وروسته د امن یو پیغام ورکول دی. وی ویل پنځلس کال وروسته په جنوبي وزیرستان کې دغه سي دی ایوی غټ میلې تابعیا شوه.
تاسو وینئ مختلف چهره ځوانان دي، بډاګان دي، سټوډنټان دي، هر طبقه فکر ولا لوګ دلته موجود دي او دا خوشحالي منو کوي. دا ډېر د خوشحالي خبره ده چې د اتا د لس کرونا پاسو د علاقې ته امن راوپس شوه دي. اغه نن دا مینیفیسټیشن ده. په دې سلسله کې پاک آرمی اور سول ایڈمنسٹریشن دا یو جوائنٹ وینچر وو مقابلے رجحان کی پکی پیدا کی گئی. آگے سر تعلیم پہ میدان کے ہاں مقابلے رجحان پیدا کی گئی. نو تاسو لا وینه دلته موږ زیات سټوډنټان دي د چ دلته کومه مقابله کې دا به په تعلیم په میدان کې هم دا مقابلے رجحان پیدا کیږي.
یل دی وی چې جنوبی وزیرستان کې کال 2009 کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات تر سره شوي. د عملیاتو وروسته بیا د کډوالو واپسې عمل هم روان دي او حکومتي چرواکي وزیرستان بیا د ودانولو دا وی کوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی سره روغه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
کتونکو تاسو زموږ د نن دا خبرونه واوري. دا په دې کې موږ تاسو ته یو شمېر رپورټونه د نړۍ او د سیمینا واورول او خو دل موږ تاسو ته او په دغه رپورټونو کې یو موږ سره د افغانستان د کډوالو په حق لباندې یو رپورټ وو د امنیسټ انټرنیشنل لاړه د کمی تر مخه چې د افغانستان په کډوالو کې زیاتوالی راغلی د تیرو دریو کالو راسي او دې وخت دا د کډوالو شمېره 12 لکه ده کوم چې په ټوله دنیا کې چې د کډوالو چې کمی شمېری دي هغې نه ټولو نه زیاته شمېره ده. دغه نه علاوه د یورپ تلونکو کډوالو پاړه باندې هم یو رپورت مونږ تاسو ته وښودلو. د کمی تر مخه چې دا وخت څه کال تقریبا 2500 کډوال په سیم کې لاهو شوي دي او مړ شوي دي. دغه نه علاوه اوریدونکو کتونکو مونږ تاسو ته په نړۍ کې چې څومره غلامان دي ساتلي شوي دي د هغې په حق باندې هم یو رپورټ مونږ تاسو ته وړاندې کړو. دغه تر مخه په ټوله نړۍ کې 45 میلیونه غلامان چې دي هغه ساتلي شوي دي، د غلامۍ ژوند کوي. دغه نه علاوه مونږ تاسو ته د مردان کې شوي پیښې په حق باندې هم یو رپورټ وړاندې کړو او نور هم یو شمېر رپورټونه په دې خپرونه کې موجود و ستاسو دپاره. د پروګرام په قربانو کې زه وم انیلا خالد او ما سره ناست همکار نصیر کاکړ، د پروګرام پروډوسر دی صداقت جان. خو اوس تاسو نه اجازت غواړو، د خپرونې وخت سرته رسیدلی دی. د لا پامان.